سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم. پیل په خبرونو کوو. لپیخو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت ویل له چهارشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو له امله 9 ویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وتنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق نن دا هم وویل چې د سیلونو او اورښتونو له امله دوه او یا کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د وو غړو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په بامیانو کې هم درې تنو د یو چت د چپه کېدو په پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د اورښت اټکل شوی و. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د حال وش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې د افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. په غزه د اسرایلو د بریدونو له دوام سره هم مهاله د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان پر فلسطینیانو غږ وکړ چې متحد شي. د اف پی خبری آژانس راپور له مخې ښاغلی اردوان د څرګندونې په استانبول کې د حماس د سخت دریځ ډلې له مشر اسماعیل هنیه سره له 2 ساعتونو خبرو اترو وروسته وکړې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ولسمشرۍ له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اردوان ویلی اسرائیلو ته سخت جواب او د بریا لار په یوالي پورې اړه لري. د ترکیه ولسمشر د غزې په شخړه کې د منځګړي رول لوبولو په هڅه کې پاتې راغلی دی. د هنیاو اردوان ترمنز د لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د منځني ختیځ کړکیچ خپل اوج ته رسیدلی. په دې وروستیو کې ایران پر اسرائیلو برید وکړ او بیا اسرائیلو ته منسوب ایران باندې د برید خبرونه ورکړل شول. په عین حال کې په غزه د اسرائیلو پوځي عملیات لا هم جریان لري. او د بلغاریا د ګمرک چارواکو ویلي د لیوې لارې څخه چې باندې 430 کیلوګرامه هیروین چې نږدې 9.5 میلیون ډالر ارزښت لري کشف او ترلاسه کړل. د چارواکو په وینا هیروین په لارې کې 1.5 میلیون څخه په زیاتو توشکو کې ځای پر ځای شوي وو. د بلغاریا د ګمرک چارواکو په وینا داسې ښکاري چې دا مخدره مواد له ایران څخه اروپا ته لیږدول شوي وو. دغې لارې ترکیې اسناد لرله او ترکیه چلوونکی نیول شوی. که هغه د نشه یي توکو په قاچاق تورن وپېژندل شي په 40 کاله بند به محکوم شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو تل وستلی شي. دغه پروګرام کې مده سر مطلب دا دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې سیلونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. یو هم هلمند
مختلفو ساحو کې چې په سلهاو کورونه نړېدلې دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
پاکستانی چارواکو په تورخم باندې له ویزو او اسنادو پرته د افغان ناروغانو تګ راتګ بند کړی.
تور خام په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل فالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ته. تور خام کې یو شپې دوه کړي چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو
پسرلای را ورسید خو خلک له بیوزلیا بوټي او نیالګین شخصته
اته دې مړې جوړې پیسې موږ لرو چې ځان ته روډي واخلو. نو فعلا لپاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته طبيبي خو ته درسيرو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي لپارون رئیس په بیلابیل ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 ویشتنه وژل شوي او و نور ټپیان دي. ډیر زیان په هلمند او د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې خلکو ته اوښتی دی. سیلاب ځپلي وایي چې باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي:
په لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو کی د ورسته او سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کلسوالۍ اوسیدونکو احمد شادي وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سارو مال زیان اړولای دی.
په مختلفو ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړیدلې دي او ځل شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند لاس ور کړی دي او کشتونه ډیر کشتونه متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرش ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غشان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکي حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
عوامی دروازے سے کم جوان جی ہاں ٹھول بھی دروازہ راغلی جی اور ٹھول راغلی جی بہت سارا ایس رقم رس رہا دش ہوئی زرد کو سفرست ہی مانگ گئی ٹھول جی مانان جی وڑور نوی جی خیند میں جی مشبرس سے سوشی نو ڈیرہ بخائی.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او 650 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 11 تر 14 نیټې پورې د دغه ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 318 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په یواد کې د روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو شکایت کوي او ادعا کوي چې په دولتي روغتونو کې یو شمېر ډاکټران بې دلیل ناروغان شخصي روغتونو ته راجی کوي او دغه روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو پلمو پیسې غواړي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډیر معاینات او په روغتونو کې بسترې کول اغلاري دي چې ځینې شخصي روغتونونه له ناروغانو د هغوی له پیوازانو پیسې پرې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونو مسولین او ډاکتران د دې ادعاو په ردولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونو کې له ځانګړو مواردو پرته دا ډول کارونه نه ترسره کیږي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر په اړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې ادعاوې مطرح کوي. یو شمېر د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکتران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف کا روسیدون کې سید قسم وای چې د بوالی سینای بلخی دولتي روختون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتور کوي تیګیدلوتی شخصي روختون ته راځي کړی و. هغه ځای رادیو ته وویل
خانمي ګولی ما کې مریض شوه بود بورد
زما د تر د زوی خزانه روغه شوی و ملکی روختون ته مو یو ډخ موږ ته هیڅ پاملرنه و نه کړه. وی ویل افتاب روختون ته مراجعه وکړي هلته مو چې یو ډا پوښو چې پښتورګي تیګیلدي هلته درمل نه ور شو. هماغه ډاکټر چې درملنه یې وکړه عملیاتي هم تر سره کړ. بیلا بیلې پلمې کولې چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یو شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15,000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړي دي. خو د مزار شریف ښار د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقي وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند د ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. ترماسانې د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژې درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي حمیدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته له اړتیا هغه عملیات کړي. هغه چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دشت برچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپلې ناروغۍ مې وویل ډېر معایناتې وکړل ډېرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 20,000 کېده. ومې ویل خیر دی پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه. ویې ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم ورته شکایت لري. هغه هم چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پاره ناستی. خراسان درته وایي چې دغه مریض بستری ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده. ډاکټران مسعود ځان مسؤل نه ګڼي. په قصې د مریض کې څوک نه دی.
دا ډول اداوی څو ځلې د خلکو لخوا شوې. خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوی ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیا سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوی کوي. هغه هم دا را زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي. زه فکر کوم دا په ځای نه دی. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري. خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي ولې په دغه کچه سره لکه څنګه خلک وایي سه ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي دا ما په فکر درست نه ده.
د داخلي ناروغي متخصص نجیب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت. خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ورزو ایران ته دراپورونو په اساس ایرانی چارواکو 15 افغانان اعدام کړي. په دوی کې دوه ورونه دي. ایران د نړۍ له هغوی وادو دی چې هر کال پکې سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. جزئیات له احمد شي براورو.
څلور افغانان د ایران په مشهد شهر کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د حال وحش وی پڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوی وو. دا وی پانه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبه په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبه په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن په یو راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزي زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وای چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خبر کړی ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی شودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له عملی په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابر زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وای په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقوقو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
درا پورونو پاساس پاکستانی چارواکی وای په تورخم دروازه د بی اسناد افغان ناروغانو په تګراتک بندیز لګولای. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو ملي ادارې مرستيال رئیس ناصر خان د اپریل 19 د ازادي روډ مشال ته ویل حکومت نور هغه ناروغانو ته پاکستان ته د داخلي دوه اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. د ویل چې د انساني همدردی په خاطر بیا زیني ناروغان چې بیړني حالت کې وي خای ورته اجازه ورکړ شي. جزئیات لفرات شینواری او
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره اف آئی اے مرستیال ڈائریکٹر ناصر خان مشال ریڈیو تھا تصدیق کھڑائے چل بغیر سفری اسناد نور افغان ناروغان تھا اجازہ نور کبھی چپتور خم دروازہ پاکستان تھا داخل شی. دی ویلی چی د انسانی ہمدردی پ بنیاد یواز ایمرجنسی ناروغان تھا اجازہ ور کبھی چ بغیر اسناد و علاج لپارا پیخور روختونونو تلاڈ شی او تروسا دا سی کما مستقل پریکڑ ندا شوی چه هر افغان ناروغ با لبغیر ویزه پاکستان تا داخلی گی.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10 12 پیشنٹس ادر واز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بن دی دی سے کلیئر پالیسی ہونا اگلے اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پے رات دی
پھ ترخم کی د پاک افغان دوستے رختن ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پے ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وای چې په کار دا هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزه په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل فالج وهلې راغله د بغلان ولایت دا تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیره سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي هر قسم بیمار او باید په دی ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وای چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
ورنه باندې هډاټکی دار پرېږدي چې مو لکه کومه حالات کی عام مریض نشي راتلای. شکر والا بخین را پرېږدي جاري علاجو ته نشي راتلای. سبا کو الله تعالی ته صبر کو نو وسه هم نه رسیږي ویزې جمع کړي په کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په نه پاکستان افغان ڈرورانو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوصه پروفارمه جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا.
بیا هم د کډوالو مسله کې پات کیږو. کډوال نړیوال اداره آی او ایم وایي روان کال د اپریل لومړۍ تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان د پاکستان له پولو افغانستان ته ستانه کړی شوي چې ډېری د اوسېدو اسناد نه درلودل. دغه سازمان په راپور کې راغلي دا شمېرې د مارچ د وروستیو دوو اونیو په پرتله 5% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې 8020 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری سره په همغږۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه معلومات ثبت کړي چې له مخې یې په دغه موده کې تر 6000 ډیر کډوال د تورخم دروازې له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په خبره د مارچ میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله د اپریل میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې د ستنېدونکو شمېر 10% زیات شوی دی. د آی او ایم په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 1000 افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل ایستل شوي او د 2024 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 2030390 کسان له څلورو سرحدي لارو افغانستان ته داخل شوي دي. په دغه راپور کې د یادو کډوالو د بیرته ستنېدو لاملونه د نیول کېدو ویره، د کوربه هیواد فشار، د کار نشتوالی او د کور کرایه نه ورکولو توان خودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې اعلان وکړ چې د افغان تابعیت یعنی اے سی سی کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل کړي او دغه کډوالو ته یې سپارښتنې کړې وي چې تر ټاکلې نیټې پورې دې له پاکستانه ووځي. له دې مودې څخه 15 ورځې وروسته تر اوسه هم د پاکستان حکومت په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی، خو دې مسلې په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي او یو شمېر یې هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې پولیس تنګوي او ورته د وتلو خبره کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
یو خو دوی ته کوم داسې امکانات یا امتیازات نه ورکول کېږي چې دوی خپل وطن ته ځي او وایم چې د دوی سره پرستی په غاړه لري چې هغه د دوی سره کومک وکړي یا پیسې ورکړي لکه څنګه چې یونیسیار ورکوي. او بل دلته د اکثرو افغان کډوالو جایدادونه پاتې دي او په وطن کې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغو ته دا پکار دي نه ده چې دوی ته هلته د ژوندانه موقعه برابره کړي، د دوی د بچیانو د تعلیم دپاره کار.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو افغانیو پرته دوی سره نور هیڅ مرسته نه ده شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالرزاق چې اوس په کندهار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
خالد در 3200 روپیه راکړی دی په میاشت کې، هغه نمایته ورکړی دی نمایته نور کې سره هم د کرایې دی او پراونه لري، بارانو پراونه لاو 8000 کرایه ده. نو مشکلات سره په خامه خامه خو ژوند کاروبار ژوند نشته، نو دغه خلکو مساتو موږ کومه ژوند دی اوریدلې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ته د رسیدنی کمیسیون په خپل اکسپانډ کې هر ورځ د لسکونو افغان کډوالو دراستنېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه کسان د مرستو لپاره بنسټونو ته ورمعرفي کیږي. د پاکستان حکومت لا دمخه د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. د آی او ایم د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د اپریل تر 15 تر 1350 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
لیو شمیر اروپایي هیوادونو په څخه په دې وروستیو ورځو کې کابل ته یو 12 کسیزه پلاوی ورغله او د افغان جنو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. د افغان جنو د زده کړو دغه کمپاین غړي وای چې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبري کړې دي. دغه کمپاین وایي ته کومه لایک ماته ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی د اپریل 14 کابل کې دی. اول ته د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمیر وزیرانو سره کتلی دیم. پا امدیال که اوش میرن جونی زده کون که وای ده جون پر مخ ده مکتبونو ده خلاصون پر برخه که هر دول حالی زلی ده هر کلی وارد دیم. جوزیات لی اکرام الله اکرام آورو.
کابل تا رسیدلی لی اوش میر اروپایی حوادونو ده افغان جونو ده زکر ده ملی کمپاین دولس کسیز پلاوی، د افغان جنود زکړو پاړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو په ګډون له یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلی. د دې پلاوی ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره اعلان دي توانېدلی.
تر ټولو مهمه موضوع د انجنونو د شونځي د تړلو او د هغه پاړون باندې د پریکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډېرې مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو لپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شو. د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمیر نورو مسایلو هم دوی سره خبري شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمیر افغان رون اند او د زده کړو د برخي لفعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د جنود د زده کړو د بیا پایل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا حد په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمیر ښځینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکو چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیس کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي او د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندي کړې. ډېرې ښځې له کار راګرځولې او په بیلابیلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولې دي، خو له دې سره سره دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه ورسره نه مني.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي بازارونه یې ساړه دي او ان کاروبار یې له سقوط سره مخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلانو او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په څیر نه دی. د ګلانو یو شمېر شوقیان هم وایي اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي چې سږ کال یې د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ.
د هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډیر خراب شوي دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی دی. پلور کچه یې ټیټه شوی او ان ما پریکړه کړې چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنم بیخی می کاروبار ایلا.
د تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس فار سال او فرار سال رکه نظر
د تیر دو کلو په پارتل څخه کال کاروبار بیخی نشته خلک ډیر نیالګی نه اخلي ځنه کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي خو عمومي ستونزه د بیکاری د خلک ورسره مخ دي
همیاس کې مردم کاروبار نه لاره
په کابل خار کې د ګولانو زینتی ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنه دي او اوس د ګولانو د پیرلو په پیسو خپل بچیو ته خواړه اخلي د کابل خار یو سیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل
زهر کال دیو نواخل تر لسو پنځه شپږته ونی نالول میوي اوس سکل سره شمالي فارمونو ته ورغلم بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زمام خراب او سکل متاسفانه تر اوسه پر نیم توانیدل
د کابل خار یو بل اوسیدونکی افندی ویل
هتا دی مړې روډي په شمنګل لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دی موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دی
په افغانستان کې هر کال د پسرلی د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتی ونو د پلور بازارونه ګرم وي خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې په خوانې خوان نشته
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د خوست شیخ زاید پانتون طب پوهنځي پنځه اویا ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کړل شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي د خپل 15 کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکټرانو په ګډون ول زده لسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړی دي د سرچینو د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرو پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر ډیر ټیټ دی په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رالیګلی رپورت
سره لري چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوي طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډیرې شوې خود محصلانو پوینا چې لا هم د اوس مهال معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجود دي دا څرګندونه د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 28مې دورې په فراغت غونډه کې یو شمیر محصلانو وکړي یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته ویل
لکه مونږ یو غداغه کنا ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو د ټول باید په انګلیسي وي نو لکه دا چپټر او سیستم لګلګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي خود دې برخه د فارغانو اړتیا څومره ده په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شو په ټول افغانستان کې په هرو بارو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلیتان افغانستان کې دي چې دا ډاکټران ډیر غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم خزي دي چاغوی هم د نارینه او پوشان په خپل د خزو له خوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډیر خوابد يم هغه زموږ هم سمپیان ټولې پات سویب دی خاطر باندې شغه دی د هواد یو مهم کشر دی لکه څنګه چې نارینه ډاکټران ته ډیر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا خزنه او تعامدار کم ضرورت دی خصوصا پاترابو کې خزنه ډاکټران ډیر کم دي
بل دوی ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملی زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی ویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي ماستری وکړي ډاکټرا وکړي تخصص وکړي او دویم ده چې د شیخ زاید پانتون یو خاصه ازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لزګون ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري
تاسو لا پیغامونو
سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومتریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایی ریاست ورسو نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخ لري کوم څوک چلته واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ سي ما د سې کسان ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو او د سې کسان مې ولیدل چې د واسطې په زور په څلور ویشت ساعته کې ځان ته بایومتریک تذکره جوړ کړی ول نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د نیمروز ولایت د ایسایی ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومتریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نشي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشتې بایومتریکي تذکرې ته انتظار کوو خو موږ ته بایومتریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومتریکي تذکره جوړ کړي خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومتریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما غږ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلمنګ کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله د اسلامي امارت پوړو چارواکو سره دا هیله ده چې موږ ته مساکله باندې وتړي. زه شکر جو بدغه سره اعلان هغه ولاړی وي هلمند ته هلمند سزبیا یاران ته موږ کوت مشخص مشکل باندې جوړ. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ دا پیغام دی تر لوړ مشران ورسیږي دا تایید پاڼه چې طالبان جوړی کوم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میشت کې تایید پاڼه ورکړي دی وسې هیڅ درک نشته خبره ده او بل دا نوې ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نشته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ میت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران د زمر دا خبره ورسیږي زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زمر د فار د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنن او زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو زوبر کول کیږي یو څوک یو چاسي ون نګانی هغه خپل خور ود په کال باندې کې ناولې ویل نه دی هغه پښته را کوچې د تا خو هغه درې تا آزاد کنه بعد اورا د خبرو باندې څو برکت
یو شمیر کسان وایي کله چې دوی د جلې کور ته په مارکه یا رای باری ورځي ځینی وخت له بد چلن سره مخ کیږي. د تاسو په نظر دا کار څنګه دی؟
د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته که نن وي که سبا وي خدا خور ورکوي کنه ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي ولې خلکو ته ځان کم راولي.
خوټولې کورنۍ بیا داسې ندی هغه لکه څنګه چې د زوی لپاره د هي کورنۍ او هي جلې پلاټه کې بي امداسې خور او لورته هم ښه انتخاب کوي
لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلې شته د شاده تونل لري د شي کورنۍ څخه د ځان ته خوشو همدغه سي د خپل خوندو لپاره هم هڅه کوو.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې چې کله د خور او لور لپاره څوک په مرکه ورځي ځینی وخت له بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې رای باری یا خواستګاری د ګډ ژوند د پیل لومړنی زینې دي او ګډ ژوند له آدم څخه نیولې تر دې دمه د انسانانو اړتیا او شرعي امر دی خو ځینې کسان مرکې ته له ورغلو کسانو سره مناسب چلند نه کوي چې بیا خور او لور له همدې امله د پلار په کور ناستوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا د خپلو دوستانو پاکله وایي
خپل د حساب وکړل او کله بچی ته محصولې دوره کې و ماته به داس خاصګوران برتل چې یعنی کساویا او هر څه برابر دي یعنی اوس ولې داسې څوک رسی چې هغه واقعا لږه څوک راشي ته بيخ د شکسته شمه چې ته اوس وګوره هغه وخت وګوره په کورانه کې بعد وضعیت ورسره کیږي خو د مات نظر باندې چې د کوم ښه کار نه دی او کیږي د ډیره حدا پورې داسې ځواب ورکول کیږي یو څوک یو چا سیون نه ګني هغه خپل خور ودو په کور کې په کال باندې کې نه ولي وي نه دی هغه نه پښته ده کوچ دي تا خو هغه ده تا آزاده کنه حتی بعضی داسې روران شته دي لکه چې خپل مور پلار راته پښتنه نه کو بغیر دي خور نه خو بيخي پرې ده خلک ته ځواب ورکړي چې نه موږ نه غواړو تاسو سیا دوستي اخیخي وکړو ته بعد اورادو خبرو باندې ځواب ورکونه هغه خور بیچاره یې سي دي امر د پاره نه واستوي خو مور کپلارم تر څو پرې شي ژوندې وي د خپل لور د پاره بزره خوري خو چې مر شي بیا د دوه خور هیڅوک پروا نه لري والا کبرور خور دی خپل به ورور نه کی وسای ده خو کله چې پر دې ښځه کو ته راشي بیا هغه ورور په حالت باندې نه پاتې کیږي هغه ځکه به ټول امر ژوند به خور او زار وي احتیاج به کو وخت وادم کایا بده کوم څه کایا به مثال د زړه سری سکانو ارزښت پیدا وي
د کابل ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یو ورځ نه یو ورځ ودی کی نو ولې راتلونکو خیخانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي
که نن وی که سبا وی خدا خور ورکوي کنه نو ولې خلق ته ځان مثلا بد ښکارا کوي ولې خلق ته ځان کم را ولې چې بل ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داس چلن وګاره خو غیرت نه کوي هغه خبره نه کوي دا خو یو بد خبر ده یعنی بد تربیت خي د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلق ته نو خو به دوی که څوک مثلا خوريبار ورزي چاته چا خور ته ورزي چا مثلا نور ته ورزي نو هغه ختمن کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي عمل ته وسکینه کبرت وی که مقبول وی عمل ته سره خبرې وکي او په احترام سره رخصت کی دا خو ډیر به چلند چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه آداب دا بد خي جمعیت بد مرګی توي ناقی غرور ده مثلا مقابل جنب که خی کورنۍ وی په کورنۍ وی خدا موقع اسکل نه برابرېږي چې دغه په ژوند باندې تاثیر وکي که کم کورنۍ داسې وی چې مثلا وقدګی روي او وقدای نیولې چې تا ورونه تا پلار مثلا داس چلند سره کو تمن ور سره بد تاثیر وباندې کوي او بل اورځ هغه ژوند به تاریخ وي سبا بهګه کوم خبره وي سی او په دا باندې هغه خبرې یادېږي او پیغونه نو ورکول کیږي او دا جن کې بیا مال تر رواني مشکلات سره مخ کیږي چې بل کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نظر تور سي چې وای ولا دامې د کورنۍ چلند نه واجی د سی تاریخ ژوند نه به په نصیب سوې ده بل اورځ اولاد باندې بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني نو څه چې قسمت وي خدای چې چا سره قسمت کړی و ماغه ته ورکی
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دای هم خپل نوم نه راتخلی وای د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلی لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي په خبره دا مناسب کار نه دی ځکه هم دغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بل ورځ خپل هم یو بل کور ته په مرکه ورځي
دغه بعد عادت چې موږ باید ورته وایو د ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په اکثر خلک لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ د فرده د یو دوستۍ فایل دی چې څوک یو چاته ورځي مرکه ورته کوي چې د خپل لور بزما دی زوی ته راکه یا دی ورور ته راکه دوی بیا یو ډول ځان لوړ نسی موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لري چې وایي ځان ته لوی ډبره ایږدي یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول کبور کی چې څه ډول ما ته را لیدای څنګه جرأت وکړي چې ما ته وایي مګم دا هغه وخت به دی پښې مان کیږي چې لوري تر چلويش کلنې دیش کلنې ورسیږي بیا څوک مرکه ورته ونه کی بیا دی پښې مان کیږي چې کاش هغه وخت می دا غرور او تکبر نه کولای چې کله ما ته څوک په دوستی باندې را لچ د زموږ سره دوستی وکړه د خپل لور د زما ورور ته راکه د خپل لور د زما زوی ته راکه خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي غرور کوي دا شی پایلې نه لري او دا شتون لري وسم په افغانستان څنګه دا ست لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلې شاده شاده تونه لري د شي کورنۍ څخه د ځان ته خوشو همدغه سي د خپل خوند د فاره هم هڅه کوو کزه یو پلاس مم ودا هڅه وکم چې د خپل لورګان د فاره داس خوند پیدا کم چې د شي کورنۍ څخه شاده تونه ولري دلته باسواده کورنۍ ستاوی په دی باندې نه شرمېږي چې خپل هڅه کوي چې شخوند خو لورکی ته پیدا کی شخوند خپل خورکی ته فائدہ کې دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نسته
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه ل ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورز ده شوی چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باری لپاره هم ورغلی وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینه سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
که خپل هر رقمی هر څه کوي او کنه کورته خور ته خزګر راشي، که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته، دا اصلا دی یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسیږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي، او که نه یې که یو هوښیار انسان یې خصوصا د هلکان هوښیار یي د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې، او که نه دې شي ته فکر نه یي او په ذهن یې بلې خواته تیتي، نو ظاهره خبره ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي د هلکان؟
هلکان اوس برخورد کوي لکه څوک سي خدای نه خواسته لکه څوک سي کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي، باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدېږي په یو بد نوم باندې څوک یاده کې ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بلکل د ظاهر خبر ده، یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده، نه باید دا رقم چلغانو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید لغینه دوه چنده زیات قدر ورکړي، قدر په سترګه ورته وګوري.
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګارۍ باندې یا په رایبارۍ باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدا وي، وایي به خلک به ملامت وي، دا وګوره دا خلک نه پوهېدل موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم یې چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی وو، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ ته هم څوک راښيي. متاسفانه چې دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې جلې باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل ډېر زیات ځان سپکور تهکاري، هم بس سپکور تهکاري هم به بدو تهکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بد خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه چل وکړم چې زه به خپله د باندې چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ورسره لاړ بسم، نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې اجلۍ به د واده مستحق وي، عمر به یې داسې وي چې باید ورکړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د انجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. د یو رایبار چې څوک چا کور ته ورسي دا رقم سلوک ورسره وسي، بله ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي، نو هغه خلکو سره که وویني یا یې خپلوان وي، هغوی هغوی ته هم وایي چې یاره مه ورځه، دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه، هغه بل خبره بل خبره. بالاخره اجلۍ په کور کې پاتې کېږي، د واده عمر یې تېرېږي، نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه د دوی د هغو مسرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د پلار په کور پاتې کېږي، کور ته ورېنداري راځي، نو واضح خبره ده چې مور پلار خو هم ټول عمر حیات نه وي، دغلته بیا د نجلۍ ژوند څومره تریخېږي؟
ډېر زیات تریخېږي، عمر ډېر زیات تریخېږي، د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي. زکه سه هر بل پر دې جلې سه د کور ترازی اغه ورور سه دا یعنی من عام خبره ده به وای سه لورور ملامت ته ګور خزر اغه دا رقم شه دا رقم طبعا انسان کې بدلون راځي چې په ورور کې بدلون راسي چې په خپل خوده خور کې په دې جلې کې بدلون راسي چې ورندار سي نو ظاهر خبر ده سزون ترخیږي نو په دې کې غلطي ده کور دی لویانه ده
bale کراس اوس د هل لارو ته کله چې یو څوک زړه کوي یو کور ته ورځي رای باری کې له دوی سره ډول چلان باید وسی
ډیر زیات احترام ورته وسی په ډیر یو درندسترګ باید ورته ګوري ډیر قدر وکي او دې ګوري په لټنه دی وکي او تاریخ احترام ورکی عزت دی ورکی په کورنۍ کې چې خیر اوسې تاسو موږ په درندسترګ ګوري یم دا وسی تاسو خپل درنده یاست چې موږ په درندسترګ کتلې چې موږ کور ته راغلی یاست نو باید په لټنه وکي پښتنې وکي دا او دې زور کار نه دا وایي خې خې په خوښي کې دوستی په رازای دا رقم څه متل نه په پښتنو کې نو څو په رخصګاری باندې خو څوک چې الور خو په زور له کور نه دیایي ته عزت ورکا چې خپل تبر ته عزت ویني نو پښتنه به یو کې چې ته خو فامیلو خو کورنۍ و نو خپل خور لور به ورکي خو کورنۍ نه په ډیر عزت په ډیر احترام باندې به جواب ورکړي چې موږ دغه کار ته خو نه ده نو بې عزتي هیڅ کلم باید یو کورنۍ د بل کورنۍ یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هیڅ کلم باید ځان ته ورنکي اصلا کې یو انسان د بل انسان بې عزتي کوي یا خپل بې عزتي کوي ځکه صبر ته مقابل کې بې عزتي نه دي
bale که چیرته دغه دوا کورنۍ سره جوړ نه راځي په حساب سره برابر نه او مناسب هم دی چې کور ته ځواب ورکړي د انجلې ورنکي نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دی خفه هم نسی
دا ځواب دا څور کې چې ورته وي د موږ فامیل تا خو دی تاسو د فامیل دا یا د موږ کورنۍ دا رقم عادت یا دا رقم دغه موږ تاسو کې منفي پوینټ نه دي دغه مثبت دي نو که چیرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معاملې باندې د موږ د لوري د موږ د خور ځوان خرابېږي تاسو د ځوان خرابېږي په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي نو دې ته په کتلو سره موږ دا باید وړاندې لاړ نه شو مخکې له دې نه چې موږ د مخېخي یا د معامله وکړو آینده د زندگی تاسو د اولادم تباسي د منګم تباسي نو په دې خاطر باندې بدا معاملې نکو نه هغه جانب مقابل خفقېږي او نه بدا کورنۍ خفقېږي
یعنی مناسبه نه ده چې په دې وضعیت کې بد چلند وسی باید په خو الفاظ باندې قناعت ورکړي چې موږ دا کار نسو کولای
او بالکل په دې خپل الفاظ او په بخنه وختن سره باید سره جواب ورکړي
راځو دې ته چې په یو شمیر کورنۍ کې بیا دا موضوع برعکس ده کله چې رایبار راځي د دې لپاره د انجلې ورکی واده کی خپل مسولیت خلاص کی نو بدون دینه چې پښتنه یو کې انجلې ورکی هغه خلکو ته چې بیا راتلونکي جنجال ټول د انجلې لغړی په دې عقلی تاسو نظر څه ده
کورنۍ بده شکار کی چې هغه خپل اولاد پورې پکوي یا بس غواړي چې هر څوک یو غاړه پیدا دای نور واچي خپل ځان ته بیغمه کی حال دا سه اولاد هیڅ کلم دای نه شي کېدای هیڅ کلم آزاد نه شي کېدای دا په مور پلار باندې حق ده په ورور باندې حق ده کله چې ورکی باید پښتنه کوي دغه د کورنۍ دغه شاته د فامیل دغه خصوصا د خپل دیالک څکارا دا څوک د چی شي کوي چی شي نه کوي څه عمل لري څره کماندی والان لري د سره ډیر په فکر او ډیر په قرار باندې ډیر په خو وضعیت باندې ولته نو کی د ورس تر غنا خپل اولاد یا خپل لور باید ورکی ځکه چې دا د څوره زو خبره نه دا سختي ده چې ولته نه پسیو کی پښتنه وکي دا آینده د اولاد تور ژوند جوړوي همسی او
کله ژوند دی برواده وای همسی په اخره به کورنۍ او تاسې ځوان انجونې په کور کې لري او خلک رای باری ته ورځي څه او مشوره تاسو لري
بهتر خبره دار چې اوس په ډېر کورنۍ کې جنکیان مناسب دي او الکان هم به ودول ناشتي که کورنۍ او مناسبه وي په ډېر دولت کې ډېر پیسې باید نه ګرځي ولا ډېر پیسې ولري ځکه دا دولت ته پیسې صدا دا زیو راځي مهمه په ژوند کې پیسې نه دي چې را ډېر پیسې د څوک لري دغه به ژوند خوشاله تیریږي نه په کورنۍ کې خو خلک ښه انسان ښه فامیل دا ډیره مهمه ده په جانب مقابل یو د بل احترام لري او دغه عزت او پاتو ساتي نو دا ډیره مهمه خبره ده چې یو کورنۍ او خالکی نو باید خپل خور لرونه ساتي د خاطر سیده خاسته ده یا د بدرنګ ده یا د پیسې لري یا د پیسې نه لري دا ټول به معنا خبرې دي د ته باید نه ګوري د ته باید ګوري چې دا فامیل څنګه په معاشره کې قدر لري څنګه خطوب لري نو دا ډیره مهمه خبره ده د انسان انسانیت مهمه ده د انسان اخلاق مهمه دي کورنۍ تربیه مهمه ده یو جلی کالکی باید او یو بل سره وویني دا موږ ته شریعت اجازه راکړه ده چې الک دی جلی ویني او جلی دی الک ویني د اسلام په چوکاټ کې مونږ ته اسلام د اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل د دواړو جانب د خبره ته حتمن باید اجازه ورکړي او ګوري سي الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د وګړو رضایت 100% شامل وي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه تاسو نن یې مړی.
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
نه چا سره د امیدونو زما ټول یو دنیا اے زما مینا پتا دا وای ته مینا لچای اے د ګل سانګه د سیبل دی پروار